سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه غلاسته راډیو نوري اوس د صدر ریډیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سارلش په ګو د مخام تر شپه ګو په لندو اتسپون نسی وش پینځه وش مترو د مخام لش په ګو د سار تر شپه ګو په منځنۍ څپه دولش په ګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د هلندې و چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونه تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی فیصل بن عبدالل هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شوې شوې دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دي ورکړل شوي. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2020 کال کې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یکشنبې د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښکې بهونکو ګازو کار واخیست. لاریونکوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو وویشتل او د ګزمي یو موټر ته یې اور واچو چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخو ډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولې دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 30 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي دي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیکت په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل لوړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر پښتونخوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورو چې جرګه پای ته رسیدلې خو پایلې کپلې نشي.
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
له دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. نور مطالب مو شته بلتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هلندي رسنیو خبر ورکړی دی چې د هلند حکومت په دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شوي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول، اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام په اړه غور پیل کړی دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلاند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیایي مرستو په بدل کې منلی چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ډی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولي دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسوله دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده، کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولیدی
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته له هغه چټک سوای چې په دې روسي کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی او افغان د نیولو خبر ورکړای. لدې مخکې د روان کال د می په یو دیرسمه نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلواله د پولیسو پر یو مرکز بریټ کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تروسه د درې بریټګر او درې پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خوله په شر د زده رډیو مشال څنګه ته ویلي وسلواله د پولیسو یو مرکز ته وسلواله د پولیسو مرکز ته د نن نشوي او له پولیسو سره وسلواله نه خته دوام لري. په نه حال کې د پوز هلیکوپټر هم په بنو ښار کې پر د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلې. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم در سره پر اتلونکو خبری سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورزو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګاش پنه وخت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسیده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوز او ټولې وسلوالې ډلې تر اتلونکو دوه میاشتو د دوی لخواوري ووزی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه نا وخت پای ته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی لخواوري ووزی. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورن کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواره په بدو کې د انجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملی کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړه دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 15 روپیه تر اخته کول او د بې ځای شو کسانو بیرته خپل سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړه کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوز ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوز لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما پاند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده، خدا کې دا ټول وطن خلک موجود دي، دغه فیصله کوي موږ سو کومج د چا سره کښینو، دغه په فیصله مطابق به کار کوي. دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن وکیږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څخه خوشوي هغه به کیږي. دا سنه چې سو اوسه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کې دلو اوس به نه کیږي.
کچام د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خود خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملی پریکړو ننګه او ملاتړ بکوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسې موږ غل ازادي راډیو نوري وستا ازادي راډیو خبرونه څلیرویش ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نسته ویش پنځه ویش مترو، او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزي ترانګې د یو روغتون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي پر روغتون د حملې پر مهال افراطي وسله وال په نښه کړي چې د ملکیانو په منځ کې پټ شوي وو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزي تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزي تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوي او پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وو. دغه پاوز په ورستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې دیرش نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تبد اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یو شنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لقبل څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري، او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي زلزلې یو کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناهو د بیرغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وايي، ورزو تفصیل لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي را رسیدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل
برنامه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
له زلزله وروسته مو کور 90% ویجاړ شوی، هیڅ ژوند امکان پکې نشته، مال مو ټول ترې راویستلې د دې له وجې چې باران ونشي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از هم خاطر دیگه ازش نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي، همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلي خیمو کې اوسیږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکي او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناوو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یک شنبه د اکتوبر پر 14 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,15,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 20,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي وو چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدی چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رباندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وایي ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه پنیمه کچا کم سوی ده
کاروبارم شد شار ده ولاری مردم سره ولاری مالا بخوا مشزر سرمایا و وس پدا غدوی میاش که شزر سرمایا مو خورده جده ده مارکیت لپوره وڈی میو کاروبارو نگرده ایسی ولاری پا وطن کمونه کارخانه است نموده ایسی زمین نبرا باره ده اروزانی والا دل کومرک والا جفارا نازی سل یمیم سل پیدا کړی وای دل سیو د شلی شی ماته راک ونه ز یو بندي چاریاک پجا شوالی ور کندې ماته لسی ونیس او ولی دار کم کار دی وای والا ک بالا بنه پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې بجا وز وش ډوډی وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم نو خلک دای سره ستړي
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنی ورسته کاروبارونه سوسبی خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه و او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وزدا اس ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي خاري نه سبا لا بس ورځ د چیروي نه کله مې پنځه وس ګټه دي کله مې سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه زی گټری داس واخرا غری خواری نس دی کار نس ولا کدا اگر د خواری چوی ټپ ولاړ دی کاروبار نس اگر سری ولا غر سری غټ تجارت باندې هر سړی پنارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه بسیدونکو وای خلک بیروزګار دي کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستربلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کې چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي د یو دکاندار دی نو مشکله څنګه کله سبا دي کوه هغه دکان دی نو دا وړې وبرا ودا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سبا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مدا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه وکی دا کاروبار ولې داس ولاړ دی
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دی درمیانو د 64 نس چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شان کاروبار ولاړ دی شان خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوجه مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوله ورځې په ایران کې تیر کړې اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راغله د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورتو کارو موږ ته په اردوګاو کې پاسپورتونه واخیستل او موږ یې ورته د مارس موږ ته مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب و هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
روی خود را غیران دیلن.